کار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو سلام زانه شب آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
پاکستان افغان مهاجرینو ته له پاکستانه د وتلو لپاره یوه میاشت وخت ورکړی. پاکستان پر متحده ایالاتو غږ کړی چې د ټکر او تصادم لاره دې نه غوره کوي، او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې متحده ایالات به په مناسبه موقع د ایران د ولس ملاتړ وکړي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مو شینن د پنځمه ورځ د جدید میاشتې 14 د 2013 کال د جنوري د میاشتې له سلورم سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د حزب اسلامي حکمتیار ډلې مشر وایي چې طالبانو سره په تماس کې دي.
دا تماس په دې معنا چې موږ هغوی سولې ته رابلو چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
په نورستان ولایت کې سلو کې نوي مکتبونه ودانۍ نه لري.
بس لر زین رازو لار می مشکلات لرو دو درې سات هله دل ترسیږي مکتب کې،
او په مهمو مسایلو د امریکا د جمهور رئیس دمرسیال د مرکه مهم ټکی هم درته لرو. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه ورساوري او سترته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټس د افغانستان د دفاع د وزیر جنرال طارق شاه بهرامي سره د تلیفون له لارې تیره شپه د افغانستان او د سیمې د امنیتي خبرې کړې دي. د دفاع د وزارت یوان دولت وزیر وویل چې دواړو خواوو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د چمتووالي په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د دفاع وزیر امریکایي سیال ته د ملي اردو په لیکو کې د اصلاحاتو د بهیر په اړه معلومات ورکړل، او د اردو په لیکو کې د فساد له منځه وړلو په اړه هم هغه ته ډاډ ورکړ. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې د سولې په خاطر د طالبانو سره پراخ اړیکې ټینګې کړې دي. حکمتیار چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله ویل هغه مهال چې نوموړی د سولې له بهیر سره یوځای شوی، که په حکومت کې د طالبانو د منلو ظرفیت موجود وي او خنډونه نه وي پیدا شوي، په زیات شمېر طالبانو به سولې ته غاړه ایښې وي. حکمتیار وویل
دولت کې د طالبانو د منلو ظرفیت وای او د هغوی د راتګ په وړاندې خنډ موږ راغلي یو سولې ته بلنه ورکو، طالبانو سره تماس لرو، خو دا تماس په دې معنی چې موږ هغوی سولې ته رابلو چې د سولې له بهیر سره یوځای شي.
حکمتیار دا ونویل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په وړاندې څه ډول خنډونه پراته وو، خو زیاته کړه کوم تماسونه چې په همدې اړه حزب اسلامي له طالبانو او له نورو ډلو سره لري نه یې بل کوم سیاسي ګوند لري او نه یې د افغانستان دولت لري. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. پاکستان 1.4 میلیون افغان مهاجرینو ته یو میاشت وخت ورکړی چې د پاکستان نه ووځي. د هغوی د استوګنې قانوني موده د 2018 میلادي کال د ډسمبر 13 پای ته رسیدلې وه. په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 2.1 میلیون افغانان ژوند کوي چې 1.3 میلیون د استوګنې قانوني اسناد لري. پاکستان متحده ایالات په غوږ وهلي چې د پاکستان سره د تصادم او ټکر لاره غوره نه کړي. د اسلام آباد نه به د خبریال ایاز ګل د رپورټ خلاصه اشق الله رحیم زوی تاسو ولولي.
وروسته تر هغه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوي کال په لمړنۍ ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې پاکستان د متحده ایالاتو نه په میلیاردو ډالر مرستې ترلاسه کړي دي، خو تل یې د دوکې او چال نه کار اخیستی دی او د احتمالي اقدام ګواښ یې وکړ. اوس د پاکستانیانو ذهنونه ډیر مغشوش شوي دي او هیڅوک په دې نه پوهیږي چې متحده ایالات به د پاکستان په مقابل کې څه قسم اقدام وکړي. ترامپ په خپل ټویټر کې لیکلی و چې پاکستانیان فکر کوي امریکایي مشران ګوندې احمقان دي. متحده ایالاتو په پاکستان تور لګولی چې هغو تندلارو ډلو ته یې پناه ورکړې ده او په پټه توګه یې ورسره مرسته کوي چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو په خلاف جنګیږي. متحده ایالات وایي چې پاکستان ته د افغانستان د جنگ په دوران کې تر اوسه 3 میلیارده ډالر ورکړي دي. اسلام آباد د ټرمپ څرګندونې وغندلې، غیر مسؤلانه وبللې او وایي چې په بشپړه توګه د فهم وړ نه دي. پاکستانی مشران دا هم وایي چې متحده ایالات کوښښ کوي په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ملامتیا او پړه د پاکستان په غاړه واچوي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاک واشنگتن ناوړی. د متحده ایالاتو او ایران د مشرانو ترمنځ په ایران کې د حکومت په ضد د روانو احتجاجي مظاهرو په سر نندرۍ راپورته شوې دي. د ایران په زیاترو غټو کورونو کې له تېرې یوې هفتې نه احتجاجونه روان دي او د آیت الله خامنهای په شمول د ایران لوړ پوړو مشرانو پړه د خارجي دښمنانو په سر اچولې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دا په تهران کې د حکومت په طرفداري د مظاهرې او صحنه وا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ شمول امریکایي مشرانو د ایرانی مظاهره چانو په دفاع کې خپل غږ پورته کړي او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر میرمن نیکی هیلی اعلان وکړ چې متحده ایالات د ایران د ولس د ارمانونو ملاتړ کوي. په جواب کې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي غلام علي خوشرو متحده ایالات د ایران په چارو کې په بربنډا او برالا لاسوهنه او مداخله تورن کړل. ټرمپ په خپل ورستی پیغام کې ویل چې د ایران خلک غواړي له یو رشوت خور او فاسد حکومت نه خپل غصب شوي حقوق بیرته واخلي. تاسو به وګورئ چې په مناسب وخت متحده ایالات څنګه مرسته کوي. مظاهره چان په افغانستان، عراق، یمن، سوریه او لبنان کې د ایران د نظامی مداخلو هم کلک مخالفت کوي. په عین وخت کې په چین کې د دیموکراسۍ طرفداران په ټولنیزو رسنیو کې د ایران د حکومت په ضد د مظاهرو رپورټونه په پوره دلچسپي تعقیبوي او داسې ښکاري چې تر زیاته حدې ورنه الهام اخیستی. د چین چارواکو له همدې ویرې نه په ټولنیزو رسنیو باندې بندیزونه سخت کړي دي او د هغو کسانو څارنه کوي چې د ایران په اړه رپورټونه په انټرنیټ کې تعقیبوي. د روسي یو خبری اژانس کومرسانټ نن د پنځشنبه په ورځ رپورت ورکړ چې دغه هیواد و جنگي الوتکه په سوریه کې د مخالفانو په ډزه کې یا تباه شوی او یا ډېر سخت تاوان ته اوښته دي. روسیا په سوریه کې دوه نظامی اډې لري او د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ روسي عسکر هلته پراته دي. وروسته له هغې چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پخوانی لوړپوړي مشاور او ستراتیژیست سټیفن بینن په یو نوي کتاب کې له روسانو سره د ملاقات له امله د جمهور رئیس ټرمپ پر مشر زوی او د هغه په زوم دغه دارۍ تورونه ولګول، سپین ماڼۍ په دې اړه کلک مقاومت وښوده، عکس العمل وښوده. ټرمپ په ټویټر کې ولیکل، نه یوازې دا چې بینن خپله دنده له لاسه ورکړه بلکې اعصاب یې هم له لاسه ورکړي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وایي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو له امله د جاپان امنیتي ماحول او چاپیریال دومره خراب شوی دی چې د دوم نړیوال جنگ د پای وروسته نو خراب شوی. هغه وویل چې جاپان به د خپل امنیت په خاطر له متحده ایالاتو او جنوبي کوریا سره یو ځای همکاري کوي. وړمه ورځ په پیرو کې د یو سرویس موټر د چپکېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر یو 50 ته رسیدلی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف وایي چې د حوثیانو د اکمالاتو یو مهمه لارې قطع کړې ده او د متحده ایالاتو او د متحده عربي اماراتو خبري اژانس وام رپورټ ورکړ چې ائتلافي ځواکونو په تاس کې په لسګونو حوثیان وژلي دي. او دا هم وروستۍ خبر، د امریکا د مورمن کلیسا یو ستر راهب او مذهبي پیشوا ټامس مونسن د نوي کلونو په عمر مړ شوی دی. هغه د تیرو لس کلونو نه د جیسس کرایسټ آف لیټر ډے په نوم د عیسویانو د یوې فرقې مشر و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په مخې د روان خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان اسلامي حزب وایي چې د سولې په هدف له وسلواله طالبانو سره پراخې اړیکې لري او که حکومت چمتو وي دغه ګوند په دې برخه کې اغیزمن رول لوبولی شي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې ګوند یې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د هڅولو په موخه له دغې ډلې سره پراخې اړیکې لري. ښاغلی حکمتیار چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل، هغه مهال چې نوموړی د سولې له بهیر سره یو ځای شو، که په حکومت کې د طالبانو د منلو ظرفیت وای او خنډونه نه وای پیدا شوي، زیات شمېر وسلوال طالبان هم له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر وو. کاسه هم ښاغلی حکمتیار سرګنده نه کړه چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په وړاندې کومې کړې خنډونه جوړوي. خو ویل
په دولت کې د طالبانو د منلو ظرفیت وای او د غوی د راتګ په وړاندې خندونه او موانع نوې پیدا شوه ډیر زیات شمیر کې به غویله د سولې له بهیر سره یوځای شي. موږ راغلي یو سولې ته بلنه ورکو، طالبانو سره تماس لرو، خو دا تماس په دې معنا چې موږ غوی سولې ته رابلو چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. زه دونه ویلی شم چې کوم تماسونه چې په همدې ارتباط حزب اسلامي له طالبانو او د غوی له مختلفو ډلو سره لري، نه کوم بل سیاسي ګوند لري او نه دولت.
د اسلامي حزب مشر ټینګار وکړ که دولت دې ته چمتو او پکې دا وړتیا پیدا شي چې خپل وسله وال مخالفین او د هغوی شرایط ومني او ورته ډاډ ورکړي چې راتګي د تسلیمیدو په معنا نه بلکې یو پټمنه او عزتمنه سوله ممکنه ده. اسلامي حزب په دې برخه کې رغنده او غیزمن رول لوبولی شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وای د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د اسلامي حزب په ګډون د ټولو اړخونو له منځګړیتوب څخه هرکلی کوي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک امریکا غږ آشنا ته وویل:
موږ د افغانستان د ټولو اقشارو، شخصیتونو، جهادي رهبرانو، مدني ټولنو، قومي مشرانو او علماو نه هم هیله کړې ده چې د وساطت رول ولوبوي. دا چې د اسلامي مشرتابه او جناب حکمتیار صاحب دا وساطت رول بولی شي، موږ د هر افغان او هر ډلې دغه وساطت ته هرکلی وایو تر څو چې بین الافغاني مذاکرات کامیاب شي او په افغانستان کې د سولې مذاکرات او شریکېدو سره دغه روانه پر شوې جګړې ته د پای ټکی کېږدو.
افغان حکومت له دې وړاندې په وار وار طالبانو ته د سولې د خبرو د پیل بلنه ورکړې او دغه راز د سولې عالي شورا چمتووالی ښودلی چې د دغه بهیر د پیل لپاره په کابل کې طالبانو ته دفتر هم ورکوي، خو طالبانو تر اوسه په دې برخه کې غبرګون نه دی ښودلی. ښاغلي خپلواک وویل که اسلامي حزب د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو لپاره د منځګړیتوب وړتیا لري، افغان حکومت او د سولې عالي شورا چمتو ده چې ورسره همکاري وکړي. د سولې د عالي شورا دغه لوړ پوړي چارواکي ټینګار وکړ چې دغه شورا له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغانستان په کچه اساسي کارونه پیل کړي، چې پر وینا یې په دې برخه کې ملي اجماع رامنځته شوی او په راتلونکي میاشت کې د سولې په تړاو د یو لوی کنفرانس تابعیا هم نیولې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ولی پاکستان په ناڅاپي توګه د 1.4 میلیون افغان مهاجرو د ایستلو او خپل ملک ته د بیرته ستنېدو تصمیم ونیو؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په یوې مرکې کې اوري. خو تر دې مخکې جمهور رئیس غني وایي په پام کې لري چې د افغانستان د ولایتونو ټول اوسیدونکي د یوې سرتاسري شبکې له لارې متوازن برېښنا ته لاسرسی ولري، خو دا چاره به په کومو امکاناتو ترسره کیږي؟ راځئ په دې اړه د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار رپورټ واورو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د ارغندي غزنی د 260 کیلو ولټ برېښنا د انتقال پروژې د پرانستلو په مراسمو کې په خپله وینا کې ویل چې افغانستان د برېښنا نه شبکې لري او حکومت هڅه کوي چې دا شبکې یوې شبکې سره ونښلي.
نن افغانستان نه جزیرې دي، دا چې یو سي د افغانستان د ملي وحدت یو اساسي اساس بدای سیاوشبکی.
جمهور رئیس غنی ویل چې د غزنی څخه به د برېښنا مزي زابل او بیا بل هغه ځای کندهار ته هم ورسول شي. جمهور رئیس غنی ویل چې اوس مهال په ټولو ولایتونو کې د برېښنا بیا یو شان هم نه ده، چې دا توپیر باید هم پای ته ورسي. د ښاغلي غنی پر وینا د بادغیس او غزنی ولایتونو اوسیدونکو د برېښنا تر ټولو لوړه بیا پرې کوي. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې د ارغندي غزنی د 240 کیلو وټه برېښنا د موضوع د انتقال پروژې په عمل کېدو سره به د دغو سیمو اوسیدونکو ته په ارزانه بیا برېښنا برابره شي. دا پروژه چې تړون یې په 2013 کال کې لاسلیک شوی او د چمتلې او ارغندي له لارې پاکستان وارداتي برېښنا وردک او غزنی ولایتونو ته رسي. د برېښنا شرکت اجرایی رئیس انجنیر امان الله غالب په دغه مراسمو کې ویل چې دا پروژه چې د امریکا د پرمختیايي ادارې یو ای سی ډی لخوا تمویلیږي دوه برخې لري او ورباندې له 100 میلیونو امریکایي ډالرو زیات لګښت راځي،
که بخش اول آن شامل تمدید لاین انتقال د 220 کیلو ولټ.
ښاغلی غالب ویل لومړی برخې د ارغندي له لارې غزنی ته د 240 کیلو ولټ برېښنا د موضوع انتقال دی چې ورباندې 50 میلیونه ډالر لګښت راځي، او دویمه برخه په سیاد آباد ولسوالۍ او غزنی ښار کې د دوه سب سټیشنونو جوړول دی چې ورباندې شپږ سلوي خشاري و میلیون ډالر لګښت راځي چې د یو سی ډی د مرستو څخه تمویلیږي.
تمویل ګټه ده است.
د ښاغلي غالب پر وینا په اوس وخت کې غزنی ولایت 10 میگاواټه برېښنا لري چې د روان هجري شمسي کال تر وروسته به دغه ولایت ته 15 میگاواټه برېښنا ورکړ شي او تر 20 کورنۍ به له برېښنا ګټه واخلي. اوس مهال افغانستان د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه د 900 څخه تر 1000 میگاواټو پورې برېښنا واردوي. د افغانستان د ګاونډیو څخه د برېښنا د پیرودلو به هم یو ډول نه دي. ترکمنستان او افغانستان ته 1 کیلووات برېښنا په 2 امریکایي سنټو، ازبکستان په 1.5 سنټو، تاجکستان په 6 سنټو او ایران په 8 سنټو پلوري. ځروان یو نه په سر کې ترکمنستان هم افغانستان ته د خپل برېښنا د بیل لوړول لپاره ځینې ولایتونه هرات، جوزجان او سرپل ته د برېښنا مزي پرې کړل چې د افغانو پټ په غوښتنې خپل تړون د یوې میاشتې لپاره وغځو او دغه ولایتونو ته د برېښنا جریان بیا پیل شو. د افغانستان د برېښنا شرکت ایجویلیس همان لا غالب امریکا غږ آشنا راوی ته ویل چې ترکمنستان غواړي افغانستان باندې د خپل برېښنا بیا سل چنده لوړي.
امیدوار هستم که د یک ماه تفاهم پر یک مسئله حل.
خاغلی غالب ویل هیله لرم چې په دې یوې میاشتې کې ورسره تفاهم ته ورسیږو، خو متاسفانه هغوی باید برېښنا نه وای پرې کړې. د دې لپاره چې لسګونه سیمه ییزې پروژې یو ځای سره لرو، د ټاپي پروژه ده، د ټاپ پروژه ده، د لاجوردو د لارې پروژه ده، همداشان د اورو د پټلۍ سری پروژې لرو چې باید دا کار نه وای شوی. د برېښنا شرکت وی چې یوازې کابل تر 1500 میګاواټو پورې برېښنا ته اړتیا لري، چې دغه اندازې د اړتیا وړ برېښنا 340 میګاواټ د ازبکستان د وارداتي برېښنا څخه تمویلیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، په 2013 کال کې به د افغانستان امنیتي وضعیت څنګه نړیوال په دې اکله څه وي؟ په دې اکله درته رپورټ لرو له ګوروسته یوري. خو پاکستان د 1.4 میلیونه افغان مهاجرو لپاره یو میاشت وخت ټاکلی چې خپل هیواد ته بیرته ستانه شي. په ناڅاپي توګه د پاکستان حکومت په دې تصمیمو په پاکستان کې د کډوالو سره د مرستندوی نړیوالې ادارې یا یونیسیار ویان قیصر افریدی سره مرکه کړې چې سات پامې اوریدو ته راګرځو. افریدی صاحب، ولې د پاکستان حکومت دفتن دا تصمیم ونیو چې باید 1.4 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي؟
ډیره مننه. دې کې دا څه ده چې لکه دا وینا چې یو میش د دې په وخت کې ایکستنشن یو کړو، نو دا ظاهره ده یونیسیار لپاره هم د تشویش خبره ده، ځکه چې دا 1.4 میلیون مطلب 14 لکه افغانان په پاکستان کې ژوند کوي، نو ظاهره ده چې دا فیصله به د باندې ډیره زیاته اثر انداز کیږي. زه به دلته دا ووایم چې په 13 نومبر باندې دلته کې په استنبول کې ټرایپارټایټ کمیشن یو میټینګ شو، چې په هغه کې ګورنمنټ آف پاکستان، افغانستان او یو ان ایس سی آر ګډون کړی، او په هغه کې دا فیصله شوی و چې دا چې کوم میعاد دی د پی او آر کارډ او د ټرایپارټایټ کمیشن چې کوم دغه دی ګورننګ باډي ده، دا به یو کال ایکسټنشن ورکړي. خو دا ښکاري چې دا د دې مترادف ته او مونږ لکه په دې باندې تشویش لرو.
پاکستانی چارواکو سره د دې چې د افغان حکومت نوم نه دی ذکر کړی، خدای ویلی چې نړیوال ټولنې او د یونیسیار سره به په دې اکله خبره مطرح کړي، د دوی نظر به واخلي. نو که چیرته ستاسو نظر اخلي، د یونیسیار نظر به څه په دې اکله تاسو ورته څه ویل غواړئ؟
مو خو لکه څنګه چې ما مخکې ویلو، د دې د افغان کډوالو چې کوم بیرته د ستنېدو خبره ده، نو هغه باید چې رضاکارانه وي، په خپلې خوښې وي، هغوی به لکه خپلې خوښې باندې لکه هلته افغانستان ته واپس دي. ریفیوجی چې کوم دی، لکه مهاجر چې کوم دی، هغه باید چې لکه ګورمنټ بای فورس هلته ونه لیږي. لکه موږ خو به همدا ګورمنټ سره دا خبره کوو چې لکه تاسو چې څنګه لکه دا 10 کاله لکه په دې پرنسپل باندې لکه دا پرنسپل تاسو فالو کړئ، تاسو بیا هم لکه موږ دا امید لرو چې په دې کې موږ سره مرسته کوي.
د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې څومره د یونیسیار کارونه کې د خند او ځان سبب کې؟
دلته کې دا څه دی چې دا دا پولیټیکل دا ستونزې په دواړو ملکو په منځ کې لکه دا د شورونه د غرنګ کیږي. لکه خو دې کې لکه یونیسیار په دې باندې مونږ لکه په دې کمنټ نشو کولای، خو لکه هغه فیصلې چې کوم مهاجر دا غینه متاثر کیږي، په هغه باندې به مونږ ضرور خبره کوو، او مونږ لکه ټولو ګوندونو ته دا خواست کوو چې هغه کینی، او لکه انټرنیشنل کمیونټي هم لکه چې هغه هلته په افغانستان کې د امن لپاره خبره وکړي، او ورسره پاکستان او ایران سره هم چې هغه دا کډوالۍ ده سکریډي چې د دې سره هم لکه حکومت کوي، او دا خپلې چې کوم پرابلمز دي، دا کوم ستونزې دا پولیټیکلی دا مسلې حل کی، ځکه چې دا خلک چې کوم دي دا کډوال په پاکستان کې ژوند کوي، نو دی هم لکه د خپل وطن نه د جنگ د وجې راغلي دي، دی هم لکه خپل وطن ته واپس تر غواړي، خو لکه دی هم مجبور دي. نو بین بین الاقوامی قوتونو ته دا باید چې هغوی لکه خپل کردار په دې کې ادا کړي.
بله، د پاکستان حکومت خو تر اوسه پورې یونیسیار سره د افغان مهاجرینو د ایستلو په برخه کې تر اوسه خو تماس نه دی نیولی، اړیکه یې نه ده نیولی.
مونږ خو چونکې د وزارت سفران سره زمونږ لکه اړیکې دي، مونږ ورسره انټچ یو، نو دا خبره لکه مونږ خو لکه دوی مونږ ته اشورنسز را کړي دي په تیر کلونو کې هم چې دغه رنګ داسې اقدام به نه کړل کېږي چې هغه د انټرنیشنل قوانینو مترادف.
د پاکستان دا اقدام د مهاجرینو په برخه کې د نړیوالو قوانینو سره برابر دی که څنګه؟
ما خو چې څنګه تاسو دا ووایئ چې لکه دا نشي کېدی چې لکه دوی باید دا مهاجرین په زوره باندې دلته نه وباسي، او دا مونږ لکه مونږ ته د ګورنمنټ آف پاکستان اشورنسز را کړي دي، مونږ ته دا ویلي دي چې لکه دا قسم اقدام به نه کړي.
یعنی تاسو دا که چېرته داسې اقدام وکړي او جدي شي دا تاسو د نړیوالو قوانینو برخلاف ګڼئ، صحیح ده؟
دا به د نړیوالو قوانینو برخلاف.
مننه افرید اسف، ساست کور ودانی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوري. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست مرستیال مایک پنس په یو مرکه کې ویلي چې دوی په ټینګه د ایران د خلکو د غوښتنو ملاتړ کوي. بلخوا د ایران حکومت هغه خارونو ته پولیس او امنیتي قواوې لیږلي دي چې د حکومت خلاف پکې مظاهرې روانې دي. رپورټونه وایي تر اوسه پورې 21 تنه په دغو مظاهرو کې وژل شوي دي او تر 400 نه زیات نیول شوي دي. په متحده ایالاتو کې په کالیفورنیا کې د ایران د حکومت خلاف هم مظاهرې شوي دي. نور تفصیل پر رپورټ کې اورو.
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست مرستیال مایک پنس له امریکا غږ سره په یو مرکه کې وویل د ایران خلک زموږ د حکومت بشپړ ملاتړ لري.
I hope and really my prayer.
زما هیله او دعا دا ده چې د ایران خلک چې تعلیم یافته دي په دې پوه شي چې د امریکا حکومت او خلک د دوی طبیعي متحدین دي. موږ هیله من یو چې هغوی آزاده او دیموکراتیک آینده لاسته راوړي.
ښاغلی پنس د امریکا پخوانی رژیم په دې وغانده چې په دې کې پاتې راغلی چې د ایران د خلکو سره د 2009 کال د جنجالي انتخاباتو په تړاو مظاهرو کې خپل قوي ملاتړ څرګند کړي. هغه له ایران سره د اوباما د ادارې اټومي معامله هم وغندله.
واقعیت دا دی چې د ایران سره اټومي معامله ډیره ناسمه وه. نه یوازې دا چې ایران یې د اټومي وسلو د انکشاف نه ایثار نه کړ، بلکې له تړون سره سم 10 کاله وروسته اټومي وسلو ته انکشاف ورکولی شي.
د ایران حکومت د روانو مظاهرو پر بهرنیو لاسوهنو ور اچوي، خو د ایران د چارو کتونکي وایي دا خبره سمه نه ده.
د سړکونو پر سر مظاهرچیان خارجیان نه دي، هغوی اجیران هم نه دي، هغوی عام ایرانیان دي.
د ایران خلک د رسمي اداري فساد خلاف مبارزه کوي. له ډیرو کلونو راهیسې د ایران اقتصاد په ښه توګه نه دی سنبال شوی. له همدې امله په ځوانانو کې بیکاري او په ټولنه کې د ژوند معیار زیانمن شوی دی. تحلیل کوونکي وایي د ملایي رژیم لخوا نه د زور او قوت کارول د لنډمهال لپاره خلک چوپ کولی شي، خدا نشی کولای چې د پخوا په څیر حالت ته دوام ورکړي.
حالات بدل شوی دي. په 40 کلونو کې د لومړی ځل دی چې د ایران ټول خلک د رژیم په مقابل کې دریږي.
هغه امیر احمدی زیاتوي
نو زلام موټر فانګ
په رژیم کې
د نوټر
سره ځان د رژیم په ټینګه په دې غور وکړي. په همدې ترڅ کې د ایران د مظاهرو په ملاتړ د متحدو ایالاتو د کالیفورنیا د ایالت ایرانیانو هم مظاهرې وکړلې. د ډیرو ایرانیانو د ایران د ملایانو رژیم نه خوښېږي. هغوی وایي په اداري فساد ککړ او بې کفایته رژیم دی. یو ایرانی چې په امریکا کې اوسیږي وایي خلک د دې حالاتو نه نور بیزاره دي، ځکه د ایران ملایانو هر څه وران او ویجاړ کړي دي.
And the people are angry.
خلک په غوسه دي، په خاصه توګه ځوانان چې عکس العمل څرګند کړي. نو موږ اندېښمن یو چې حسینه نور تشدد هم رامنځته شي.
د امریکا چارواکو د ایران د مظاهرچانو خلاف د ایراني رژیم اقدامات غندلی دي، خو یو شمېر ایرانیان فکر کوي چې په کار د امریکا په دې اړه له احتیاط نه کار واخلي.
که امریکا په هر بڼه مداخله وکړي او یا دا چې یو ډله د بلې په وړاندې حمایه کړي، نو د ایران سخت دریځ به دا د یو پلمې په توګه د مظاهره کوونکو خلاف استعمال کړي.
یو بل ایرانی امریکایي فرهاد بشارتی یو ټریبل ایجنسی چلوي. هغه وایي موږ په یویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو. د ازادۍ غوښتنه خو دومره بده خبره نه ده، ولې حکومت خلک په دې خبره ووژني؟ هغه وایي دا انصاف نه دی. زیات امریکایي ایرانیان په دې باور دي چې په کار د حکومت د سوله ییزو مظاهرو امنیت خوندي وساتي او په خپله پکې مداخله ونه کړي. یو بل ایرانی تاد خدادادی وایي ایرانیان خپل مشروع اندېښنې څرګندوي او هڅه کوي خپل حقوق ترلاسه کړي. هیله من یم هغه څه چې غواړي په سوله ییز ډول یې حاصل کړي. ښاغلی پنس وویل د ایران د حکومت خلاف بندیزونه د رژیم په برخه کې کامیاب دي چې له یو شمېر کارونو نه یې ایسار کړي. هغه وویل د ولسمشر ټرمپ رژیم غواړي د ایران پر خلاف د بندیزونو لګول له دې سره ونښلوي چې که ایران د اټومي وسلو د لاسته راوړلو هڅې وکړي، نو اقتصادي بندیزونه به بیرته پرې نافذ کړی شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدر من اوریدونکو آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه، رپورټونه او خپرونې واورئ. د آشنا رادیو د خپرونو په لړ کې نن شپه هم د ځواني هیلې د خپرونې وار دی. کوربه عشق الله رحیم زوی دلته په سټډیو کې دی. دا چې په خپرونه کې څه لري نو هغه به تاسو ته ووایي. رحیم زوی صاحب ستړی مشه سټډیو
ته نو شبه جانې. تاسو او درنو اوریدونکو ته السلام علیکم. نن د ځواني هیلې د خپرونې نوبت ده، لکه څنګه چې تاسو ویلي. نو نن مو په خپرونه کې البته یو ځوان ته بلنه ورکړې ده چې د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي ادارې ورته د نړۍ د لسو ځوانانو فوقالعاده جایزه ورکړې ده. او د ځوان د امریکا اروپا په ګډون په ګڼ شمېر هیوادونو کې د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو غونډو کې وینا هم کړې ده چې په خپرونه کې به یې په همدې فعالیتونو وغږیږو. او په نړیوالو غونډو کې د افغان ځوانانو د غږ رسول څومره مهم دي او په څومره غونډو کې برخه اخیسته په دې مسایلو باندې د ځوان سره په خپرونه کې وغږیږو.
خو نو وایي چې دا ځوان څوک دی؟
نو مې نه اخلم ځکه چې اوریدونکو خپرونه باید واوري. نو خپرونه په 2 بجو شروع کیږي. اوریدونکو نه هیله کوم چې خپرونه تعقیب کړئ سره د دې ترڅنګ چې د دې ځوان نوم به واوري، فعالیتونه به هم خبر شي او نور معلومات به هم په خپرونه کې واوري.
کور ودان.
د خپرونه پای کې د څو مهمو خبرونو غټکی. پاکستان افغان مهاجرینو ته له پاکستانه د وټول لپاره یو مش وخبر کړی دی. پاکستان ویل چې د هغه هیواد نه بعد افغانانو د وستلو په اړه د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او نړیوالې ټولنې سره هماهنګي وکړي، خو د افغانستان د حکومت سره د ارتباط په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان په متحده ایالاتو غږ کړی چې د ټکر او تصادم لاره دې نه غوره کوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې امریکا به په مناسبه موقع د ایران د دولت د ایران د ولس ملاتړ وکړي. په عین وخت کې روسیې د متحده ایالاتو نه غوښتي دي چې د ایران په کورنۍ مسایلو کې لاس نه وهي. د تاس خبري اژانس نن د پنجشنبې په ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال سرګي ریابکوف له قوله رپورټ ورکړ چې بهرنیان دې د ایران په کورنۍ مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. ترکیې هم ویلي دي که بهرني لاسونه د ایران په کورنیو مسایلو کې په لاسوهنه پیل وکړي، ناوړه عواقب به ولري. د رویټرز خبري اژانس د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یو ویان ابراهیم کالن له قوله رپورټ ورکړ چې د ایران ولس د مظاهرو حق لري، خو د خلکو د جایدادونو د ورانولو او په نورو باندې د برید کولو حق نه لري. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې د سولې په خاطر د طالبانو سره پراخه اړیکې ټینګې کړي دي. د روسي او خبري اژانس کومرسانټ نن رپورټ ورکړ چې دا هیواد په یو نظام چې په سوریه کې دا هیواد په یو نظامي اډه کې و ال جنگي الوتکې د مخالفانو په ډزو کې اتباع شوې دي او یا په زیات اندازه او نقصان رسېدلې. روسیا په سوریه کې 2 نظامي اډې لري او د بشر اسد د رژیم په ملاتړ دا هیواد عسكر هلته پراته دي.
قدر مون اوریدم کنیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدیزی پای تا رسیده. پا لندو شیبو که در دریخ خبرونه پای لیگی اوریده لمهی روی. تربیام خدای ملشه.